افغانستان کې د سهار اته بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت ساروانیم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د پښتو ژغورنې غورځنګ یا پی ټی ایم وای له بندیزونو او چیلنجونو سره سره به نن په خیبر کې د پښتنو لپاره د عدالت قومي جرګه جوړ شي. د غورځنګ مشر منصور احمد پښتین پرون د جرګې په دورشل کې اعلان وکړ چې د نړۍ هیڅ وخت د جرګې مخه نشي نیولی. د خیبر پښتونخوا چارواکو د دغه ایالت د اعلی وزیر سردار علي امین ګنداپور په مشرۍ پلاوی په خپل پرونی غونډه کې د جرګې ته په مشروط ډول اجازه ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګوایي د جرګې مخه په پاکستان کې په غیر قانوني ډول د پښتنو د نیونو بې درکیو او نورو ستونزو پر ضد احتجاج دی. راپورونه وایي د چهارشنبه په ورځ په ریګي للمه سیمه کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ډزو د دغه غورځنګ لشتر لشه درې غړي ووبشل شول او دولس نور ټپیان شول. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یکشنبه په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او هغه د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه وپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه وباله او د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون وخانده او پر حکومت یې غږ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د قانون او پټرولیم وزارت د پنځشنبه په ورځ په کابل کې له یو ازبکستاني شرکت ایریل کام سره د جوزجان ولایت له توتی میدان څخه د ګازو د استخراج قرارداد لاسلیک کړ. دغه وزارت ویندوی همایون افغان پر اکسپانه د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت د سرپرست هدایت الله بدری له قول لیکلي چې دغه موافقه د 25 کلونو لپاره لاسلیک شوی او دا شرکت به په لومړي ولسو کلونو کې یو میلیارد ډالر پانګونه وکړي. د طالبانو د قانون او پټرولیم وزارت تر دې مخکې د تیلو او ګازو د استخراج په اړه له چینایي او نورو شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي وو. د دغو قراردادونو په روڼتیا او د طالبانو د حکومت لخوا له هغو څخه د ترلاسه شویو عوایدو په اړه انتقادونه شته. د خوست په نادر شاه کوټ ولسوالۍ کې د یوې ترافیکي پېښې په نتیجه کې د دریو کسانو د مړینې خبر ورکړل شوی دی. باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون خبر ورکړ چې موټرونو د ټکر په پېښه کې یو تن ټپي شوی هم دی. په خبر کې ویل شوی چې دا ترافیکي پېښه د چلوونکو د بې احتیاطۍ له کبله شوې ده. او د فلسطینیانو روغتیایي چارواکي وایي د غزې ترنګې پر یو ښوونځي د اسرائیل په حمله کې پرون لږتر لږه 20 کسان وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ وایي پر هغو تروریستانو یې دقیقه حمله کړې چې له ښوونځي د سوق او ادارې د مرکز په توګه کار اخیست. هغو کسانو چې په ښوونځي کې پناه اخیستي و وایي چې په پیښه کې 45 نور کسان ژوبل شوي هم دي. په همدې حال کې د لبنان په جنوب کې د ملګرو ملتونو د سولې ساتي پر یو مرکز د اسرائیل یو جلا حمله د دې سبب شو چې ایتالیا د اسرائیل سفیر احضار کړي. د ملګرو ملتونو سولې ساتي ځواکونه وایي په ناقور شارګوډي کې په دې پیښه کې د دوی د څار برچوشتل شوی او د سولې ساتي ټپیان شوی دي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ به وټونی شي چې د اکتوبر په 11مه د خیبر د جمرود سیمې پرېږي للمه کې جرګه جوړ کړي. د پښتون ورسره تر هغه پیدا شو چې د پی ټی ایم د جرګې پر جوړ شوی انتظامی کم پولیسو څو ځله بریټ وکړ. د دوی خیمه وسوسولې او وشکې بهون کې غازې پر استعمال کړ. د پی ټی ایم مشر منظور احمد پښتین نشتې درې میاشتې مخکې چې کله د دوی د ډلې د یو مخکښ غړي ګلمن وزیر جسد خاورو ته سپارل کېده ژمنه وکړه چې د اکتوبر 11مه به د پښتنو قومي عدالت په نوم جرګه جوړوي او چې د پښتنو مشانو په دې جرګه کې هر پریکړه وکړه په هغه به عمل کوي. شغلی پښتین د سپتمبر په 3مه د دې درې ورځنی جرګې د ځای د پرانیستو په یو غونډه کې برخه واخیسته، خو تر دې دوی ورځې وروسته پولیسو نیمه شپه لومړی ځل د جرګې په ځای کې پر راغونډو شویو کسانو برید وکړ. د خیبر پښتونخوا د حکومت ویاند محمد علي سيف ویلي دي چې پولیسو د وفاقي حکومت په امر حمله کړې ده او د پخواله رسنیو کې د کورنیو چارو د وزارت یو لیک هم شریک کړی دی چې په دې لیک کې ادعا شوې ده چې پی ټی ایم د ریاست او ریاستي ادارو په وړاندې د کرکې او سپکاوي د هڅونې مرسته او مشي کوي، نو د دې ډلې پر ضد سخت اقدامات وشي. هغه پښتنه به بیا وکړم چې په داسې حال کې به د پښتون ژغورنې غورځنګ وتوانی شي چې د پښتنو د قومي عدالت جرګه جوړه کړي؟ په دې اړه دلته بحث لرو، خو بیا یادونه تاسو کولی شئ چې دا خبرونه په فیسبوک او یوټیوب کې وګورئ، واورئ او کولی شئ چې خپل نظر راته ولیکئ. راوښوم د خبرونې میلمنو ته نثار احمد شیرزاد سکایپ لار را سره دی، د سیاسي چارو کتونکې د دوی مننه کوم. او دلته په سټوډیو کې په مشال رادیو کې زما همکار اسرار عالم مومن را سره دی. شیرزاد صاحب، څرنګه پی ټی ایم د پښتون ژغورنې غورځنګ به وتوانی شي چې په داسې حالاتو کې د اکتوبر په 11مه جرګه جوړه کړي؟
سلامونه اونې کېلی. زه فکر کوم چې دا کوم ستونزه چې د پاکستان پاوز او استخباراتیان په پښتنو باندې راولې ده، خو څه ستونزه به وي، مشکله به وي. خو بل خواته مونږ ګورو د پښتنو د ډېر کالونو حرکتونه چې دوی هم ژمن ده چې دا کالونه وکړي، خو څه مشکل ده. او د ګیلمن وژلو او د د عیسا او پوزیانو کوم کلنه چې پښتنو سره لري، پښتنو په پوز رسیدلی ده، کوم تعصب چې پنجابیان د پښتنو سره کلی ده، دوی پښتنو ته ژمن کوي چې دغه جرګه دوی دایره کړي. خو سربیره په دې مشکل خبر یا د افسوس خبر هم دا ده چې هلته که دوی په مقابل کې پنجاب کوم نیرو یا طاقت استعمالی، هغه هم پښتنه ده، هغه په پولیس والا دوی په د پښتنو د پښتون غورځنګ په مقابل استعمالی، چې څه موده مخکې یا یو کال مخکې هلته د خپل پولیس والا وویل چې د پنجاب لخوا په مونږ باندې برید وشو او هلته یو ځانمرګي حمله وشو. هماغه پښتانه پولیس د پښتنو په مقابل کې دوی کوشش کوي چې استعمال کړي، خو بیا هم کوم پرابلمونه چې ټول پښتانه په پوزه رسېدلی ده، زه فکر کوم چې سره د ستونزه دوی کامیاب شي او دغه جرګه دوی دایره کړي.
مننه مومن. په مشال رادیو کې ستاسو نوي راپورونه څه دي چې د دې جرګې د کامیابۍ له خاطره دوی څه نوي هڅې کړي؟
نو د کوم په سیمه کې زمونږ خبري اعلان دي یا د پی ټی ایم چې کوم کوارډینیټرز یې مخک خان دي، لکه آفتاب شیروا چنواری، شهزاده مسید او دغه سي د پی ټی ایم نورو مخک خان زمونږ خبري پرله پسې کیږي. نو هغه دا وی چې په تیرو لکه شوخوا د 2 اکتوبر نه را په دویخه درې واري په غوی باندې بریج شوی دی په دغه کوم ریګیلل مکې دوی چې کوم کیمپ دی د 11 اکتوبر خامی عدالت لپاره دوی جوړی، هغه کیمپ باندې دوی چې درې واري د 3 اکتوبر پورې درې واري په دغه باندې بریج شوی دی. په 2 اکتوبر باندې درې ګنټو پر مسلسل مزاحمت روانو، دوه خوا په یو بل باندې گزارونه هم کړی دي، انخت پکې هم شوی دي. خو د پی ټی ایم چې کوم غړي دي دا غوی سره لیندې وي، په لیندو گزارونه کول او غوی سره د اوخه بیان کې گیسو، دغه سي هوای ډز هم کړی دي. په دغه ډزو کې بیا درې کسان د پی ټی ایم هغه جوبل شوی هم دي. د دې علاوه که بیا تاسو ګوري زه په ځای کوم د پی ټی ایم کوارډینیټرز دی غوی لګیو د کسان راټولول، نو هلته کې هم چاپی وهل شوی دي، دا غوی نیول شوی دي، دا غوی خپلوان نیول شوی دي. لکه زه به تاسو ته چې عمر اورګزی چې دی، عمر سمکنه د کورمی د غرور سرزمن خبرو شو، عبدالهادي سره نو عبدالهادي ویل چې دا غرور عمر سمکنه چې کوم کوارډینیټر دی د کورمی هغه نیول شوی دی. دغه شیرزاده مسجد ویل د وزیرستان چې هلته کې فیصل چې شاه فیصل غازی هغه د پی ټی ایم کوارډینیټر دی، هغه دغه پلار دغه رور نیول شوی دی. بیا نور الله ترین به په کراچۍ کې د پی ټی ایم بل مخکخ دی، هغه راته ویلي چې هلته کې اته کسان د پی ټی ایم غړي هغه نیول شوی دی. نو زه په زه دغه سی بیا په ډیر اسمل خان کې د پی ټی ایم مخکخ دی، تاسو پیژنئ زه مسید پیندار پنځم ځل دغه چې جیل ته لاړې علم زه مسید، هغه بیا د اکتوبر په 3 باندې نیولې دی. نو پرله پسې د دین علاوه د وړاندې نه علي وزیر مولا زینت الله او داسې ډېر نور کسان چې دی هغه لوړاندې په جیلونو کې دي.
او بخښي دی علي وزیر خو یو ځل بیا هم په دې ورسوي کې ضمانت وشو، بیا بیرته ونیو
علي وزیر باندې په دریو مقدمو کې ضمانت وشو، بیا په دوه ځلې یوازې په تریم پیو کې ونیو، پنځه واري دغه ضمانت وشو، خو د هغې باوجود بیا هم هغه ګیر دی.
مننه. د پی ټی ایم د غړي فرمان وزیر سرګندونې لرو چې دای څه وایي چې د دوی ستونزې څه دي؟
سلامونه په خیر. په دې وخت کې په خیبر پښتونخوا کې په ټولو ضلعو کې د ضلعي انتظامیه له طرفه کریکډون شروع دی او په هر ځای کې د 3 ام پی او لاندې گرفتاری روانې دي. اوسه پره چې کومې گرفتاری شوې دي په هغه کې لوور دیر دی، مومند، کارک، مردان، بنو، جنوبی وزیرستان اپر، جنوبی وزیرستان لوور، ډیرا اسماعیل خان، سوابی، خیبر، پېښور او سوات. په دې ضلعو کې تر اوسه پره زموږ د ذمہوارو ملګرو گرفتاری شوې دي او باقی په هر ځای ناکې لګولې دي. تیر 24 غنټو نه په دې کریک ډاون کې ډیر زیات شدت راغلی دی، ډیر خلک په کورونو باندې چاپه وهلې شوې دي او د باجاوړ چې کوم کوارډینیټر دی د پی ټی ایم ځلی کوارډینیټر هغه کور ته نن دوی بغیر بیسه ورنټا بغیر بیسه مطلب د دوی سره زنانا پولیس هم نه وو، خو دوی د کور ته دننه شوې دي. بیا په کور کې دننه فایرینګ کړای دی، ماشومان او زنانا باندې ډیر تشدد هم شوای دی. دغه سي په ټولو ضلعو کې دغه کریک ډاون روان دی او اوس د تیر 24 غنټو نه دغه کریک ډاون ډیر تیز شوای هم دی. او بل خبره دا ده چې جرګه به په هر صورت کیږي. په جرګه چکومه دا هغه فیصله د مرکز له طرفه پرون مشر منظور پښتون هم دا خبره ډیره کلیر وکړه او د مرکزی کمیټې هم دا فیصله دا چې دا جرګه به موږ په هر صورت کو او دا خامخا موږ مطلب په خپل تاریخ باندې په خپل وخت باندې کو. نو د ریاست د طرفه خو دغه کریک ډون یا داسې سرگرمۍ چې کومې دي دا مخته هم شوې دي. موږ هر یو ایونت کړی دی، موږ هر ځای کې جلسه او جلوس کړی دي. دغه کریک ډون کیږي خو بیا موږ په خپل وخت باندې هر څه چې کوم دي خپل جلسې جلوسونه هر څه ممکن کړی دي. نو په دې جرګه کې خو به ټول پښتون کام را درومي، د کام مشران به را درومي، د کام د هر مکتب فکر خلک به را درومي. نو ان شاء الله دې جرګې د پاره موږ هر یو پلان تیار کړی دی. موږ ته اول هم د پتا و چې دلته به داسې کریک ډون کیږي او د ریاست لخوا به خامخا خنډونه جوړیږي. خو کدی هر څومره خنډونه جوړوي دا زموږ د طرفه واضح پیغام دی چې جرګه به په خپل ورځ په خپل ځای باندې کیږي. پرون د خیبر چې څومره افریدیان، شینواری او نور کامونه قبیلې دي هغه جرګه وشوله، هغه مشتدا ډاډګرنه راکړې ده چې د دې سکیورټي هر څه به موږ مزید په خپل اخلو او ټول کام به راوځي. نو امید دی ان شاء الله او د موږ کومې را دي دي هغه مطابق د جرګه به په هر صورت په خپل وخت باندې په خیبر کې کیږي.
شیرزای صاحب، د دغه مشکلاتو په ترس کې بیا هم تاسو فکر کوي کدوې ونه توانی چې دا جرګه دایره کې په دې سیمه کې، ځکه چې منظور احمد پښتین د دې جرګې له خاطر ډېرې هڅې کړې دي، تقریبا کور په کور ګرځېدلی دی، اسناد راغونډ کړي دي، خو کچیرته د ده مخه ونیول شي نو دا امکان هم شته چې له پولیسو سره د دوی یو جنجال راشي. مخکې تاسو اشاره درلوده چې پښتانه پولیس د دوی په مقابل کې ممکن استعمال شي، وضعیت په پدې ځای کې څرنګه شي؟
وګوره، دا یو ټکی ته زه اشاره کوم چې د پښتنو دغه ولی چې په سیمه یا په پاکستان کې یا په خیبر پښتونخوا کې جګړه وکړي، کوم مشکلات چې دا دوی چې جګړې مخکې کړې ده یا د جرګی خبرې کوي، دا په خپل معلوماتي چې پښتنو والی چې خپل حق د صلح او آرامي او د گفتگو خبرې اترې د لارې نه حل کې نه غوالي چې دلته یو څه ستونزې لکه چې پنجابیان غوالي یا اسلام آباد غوالي هغه سي پښتانه نه غوالي. دا یو ښکاره خبره ده چې پښتنو غوالي چې د وصول لري هلته چې لوی مشکلاتونه د جرګې د لارې نه حلې. نو که پنجاب یا اسلام آباد وغوالي چې نور ستونزې ته لمن ونه وهي او دغه ستونزه غټ نشي، په کار ده دغه جرګې عزت وکړي او دغه جرګې ته اجازه ورکړي او د دې امنیت هم ونیسي چې دوی نه غواړي چې لکه هغوی چې وایي د ټي ټي پي موږ ته مشکل ده یا هلته موږ ګورو چې څو ورځې مخکې موږ واورېدلی چې دغه د بلوچستان تحریک هلته هم څه ستونزه پیدا کړې ده. دوی هر وخت جنګونه کوي، دمکې کوي، پولیس یې وژني. خو د پښتنو چې دا کار نه کوي په کار ده اسلام آباد دوی ته موقع برابر هم کړي که بیا هم دوی نه کوي نو بیا دا یو خبر ښکاره یو ثبوت ده یا یو پیام ده د اسلام آباد لخوا چې موږ نه غواړو پښتنو سره په جرګه کې کینو یا د جرګې عزت وکړو. په دې چې جرګه ډېر لوی مقام لري د پښتنو په سیمو کې، د لوی ستونزو حلولو لپاره، او که د مزامات وکړي یو ستونزه برابرۍ، دا یو لوی پیغام ده چې که سبا سم مشکل هم پیدا شي، ملامت به اسلام آباد وي، د پښتنو به ملامت نه وي. منظور پښتون چې څه علیزاده کلی ده، دا د ثبوت ده چې نه غواړي چې پښتنو سیمه کې جنجال شي یا جګړه وشي، لکه چې بلوچان او نور خلک یا ټي ټي پي چې دوی وایي چې ټي ټي پي موږ ته ستونزه پیدا کړی ده. نو زه هیله کوم چې دا جرګه جوړه شي او د پاکستان ستونزه به حل شي. او که بیا هم در تکرارم که نو غواړي پنجاب چې دا په جرګه او د پښتنو جرګه عزت نه کوي، نو دا یو ښکاره پیغام ده که سبا ستونزه پیدا شي، دا ستونزه د اسلام آباد په غاړه وي.
سردار صاحب مننه تاسو سویل
شیبر صاحب وختي راسه تاسو پر لپسې دغه پښتنه کوي چې دا جرګه به کامیاب شي کنه، بیا تاسو پولیسو ته اشاره وکړه چې او منظور پښتون خپل هم دغه وینا کې ویلي دي چې کوم پښتنو پولیسانو چې په پی ټی ایم په غړو باندې بلویانو باندې په دغه میدان کې تشدد کړی دی، نو دوی به څرنګه خپلو کورونو ته تللي او هغه پښتنو میندو به دوی ته ډوډۍ ښي او د دوی نه به دا تپوس نه کړي چې تاسو ولې په دې خپلو ورونو باندې دغسې تشدد وکړو. نو هغه کلیپ د منظور پښتین ډېر زیات وایرل شوی دی په سوشل میډیا کې. خو زه دې ته راځمه چې د خیبر پښتونخوا په مختلفو برخو کې پولیسو خپله باندې احتجاجونه او مظاهرې پر لتونه کړي، مشال ډېو د هغوی سره خبرې کړي د پولیسو سره، نو پولیسو خپله هم دغه تورونه لګولي دي چې دغه پوځ د دوی په چارو کې مداخلت کوي، باید دوی د سیمې نه وځي. دوی بار بار دغه خبره کوي چې دغه سیمه کې په سلګونو شمیر کې وسلوال دي او په زرګونو شمیر کې پوځ دی او په زرګونو شمیر کې پولیس سرتیری دي. دوی چې موږ امن راوستی شو دوی دغه سیمې نه وځي. نو دا غیر دا ثابته شو چې دغه خبر پښتونخوا چې کوم ځینې پولیس دي هغه هم د پی ټی ایم سره یا د نور چې کوم هلته کې د امن لپاره پاڅون کوونکي دي، مظاهره کوونکي دي، هغوی سره ولاړ دي. یوه دویمه دا ده چې دې وخت کې د خبر پښتونخوا حکومت په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی، په ښکاره باندې د پی ټی ایم سره ولاړ دی. د خبر پښتونخوا اعلی وزیر منظور پښتین سره ملاقات کړی دی، ملاقات نه وروسته هغه ویلي دي چې په هر حالت کې به دغه جرګه دغلته کیږي. او دغه کومه برخه چې ده خبر هغه په خبر پښتونخوا کې راځي، د خبر پښتونخوا برخه ده. نو د خبر پښتونخوا حکومت هم سره ولاړ دی، پولیس هم کافی برخه سره ولاړ دی.
نو پولیسو څنګه په دوی باندې حمله کړې ده؟ آیا پولیس د خیبر پښتونخوا د حکومت له اجازه بغیر د اسلام آباد خبره منلی شي؟
نو هغه دوی وایي چې د پاکستان د کورونو چارو وزارت هغه لیک را لېږلې ده دوی ته،
خدای به بیرته رد کړي ده جنو چې نه دا کار نه دی شوی.
خو د پاکستان مرکزی حکومت اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. خو دوی همدغه دریس وخت چې تاسو کوم دغه کوچې دا د کرکه خوري او د ادارو سپکاوي کوي، پی ټی ایم دا تورنه لګولې دي، نو دا غي د وچینه. خو سیمه کې چې به څومره هم زمنګ د پوهانو سره خبرې کی، ناغي و چې زیاتره پښتانه قوم پرسته ګوندونه، سیاسي ګوندونه، مذهبي سیاسي ګوندونه هغه د پی ټی ایم سره دي، د خبر پښتونخوا حکومت د پی ټی ایم سره دي. او چې کوم ولته کې نور حکومت نور سیاسي ګوندونه چې هغه په مرکز کې په حکومت کې لکه مسلم لیگ حکومت، مسلم لیگ نونو ګوند دی، دغه سی پیپلز پارټي دی، دوی په مرکز کې په حکومت کې دي. خو به چې په قبایلی سیمو کې د دوی چې کوم پلویان دي یا د غړي دي هغه د پی ټی ایم سره ولاړ دي، هغه په پاتونونو کې په مظاهرو کې برخه اخلي. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې د خبر پښتونخوا زیاتره خلک کاغه چارواکي دي، کاغه سیاسي ګوندونه دي، کاغه د پولیس دي، هغه دغه سره ولاړ دي پی ټی ایم سره. نو دې نه داسې بریخي چې ښکاري داسې چې دا جرګه به کیږي. او بل ماده خبره کوله چې ټول نه غټ خند یا چې موږ سیمو کې په هانو سره خبرې کیږي، نو د پاکستان اسټابلیشمنت یا د پاکستان پوز د دین ریږي چې منظور پښتین د ټاټوله ډیټا راټوله کړې ده چې په دغه سیمو کې چا ته څه تاوانونه ورېدلي، څوک چا څومره خپلوان مړه شوي دي، د چا څومره خلک په جبري توګه لا درکه شوي دي، چا ته څومره مالی تاوانونه رسیدلي دي. په وزیرستانونو کې داسې خلک وو چې هغوی به مخکې زکاتونه ورکول، 50 لکه 60 لکه موږ سره خبرې شوي، هغوی اوس خپله زکات نه ناستي. نو دغه ټول خلک چې راشي د چا خپلوان مړه شوي ده یا چا تاوانونه شوي دي، او هغه دغه خپلې غمیزې بیانوي او ټولنیزې رسنۍ دي په نړیواله توګه باندې دوی د غږ ټول نړۍ ته ځي، نو خامخا د پاکستان سټیټ یا د پاکستان ریاست دغه نړیږي.
مننه مومن صاحب. له شیرزي صاحب نه پوښتنه لرم، خو مخکې تر دې شیرزي صاحب له تاسو پوښتنه وکم. د منصور احمد پښتین څرګندونې لرو چې مخکې مومن صاحب اشاره ورته وکړله چې د ویلې دي چې د پولیسو میندې مخاطبې کړي دي، ورته ویلې دي چې هغوی به تاسو ته په سترګه ګوري. دا سره ګورو
د یو تنخوا د پاره د خپل پښتنو د تباهي او بربادي د جوړولو د پاره ته روانه پښتون وطن یو جرګه کوله چې راټول شي تا یعنی تا خپل ځان دې ته ساتلی و چې زه به بیا هغه ډنګوم په هغه به تنخوا اخلي زه یقین لرم ستاسو ستا مورجانه به یوه پښتنه وي زما هم د هر پښتون هر پښتنه مور ماته د خپل مور حیثیت لري که هغه ته دې هم دا وویل چې د نن د ډوډۍ خوړلې دا په هغه تنخواه شوې ده چې پښتانه د خپل وطن د امن دپاره او د جبر د ظلم د لرې کولو دپاره راټولېدل ما هغه په کاڼي ویشتل په هغه مې درته ګټلي دي هغه درکوم ته یقین ومنه زما دومره یقین دی چې هغه مور به ستا د دغې تنخواه یو ډوډۍ ونه کړي
شیرزاد صاحب د پولیسو موضوع یاد شوه لکه څرنګه چې مومن صاحب مخکې توضیح او تشریح کړل چې د اسلام آباد په امر باندې د خیبر پښتونخوا پولیسو د دې جرګې ځای وران کړی دی او لا خلکو سره تشدد کړی دی لیکن بلې خواته په تیرو څو اونیو کې تقریبا په څو میاشتو کې پولیسو په بیلابیلو سیمو کې په بنو کې په کراک کې احتجاجونه کړي دي پر لټونه یې کړي دي او د پی ټی ایم په ګټه یې خبرې کړي دي لکه څنګه چې محمد صاحب وویل حتی په ځینو ویډیوګانو کې ښکاري سي له منظور پښتین سره په غیش پښتنه کوي او د هرکلی کوي څه فکر کوي چې آیا تاسو ته داسې ښکاري سي د پښتانه پولیس دوه ځای شوي دي
زه فکر کوم چې خب یو څه ستونزه به یې هلته په دې چې پولیس هم په مجبور ده د پاکستان قانون ومني کوم اصول یا د خپل مشرانو نه خبرې واوري او بل د پولیس تر څنګ هلته فوز هم ده او پاکستان پوځیان یا عیسای استاد بلدان ډېره په مشکل هلته د پښتنو په سیمه پوځیان ډېر ځای په ځای کړی ده خب د کوم سرګونه چې میلمه وکړله چې دومره کسان پی ټی ایم سره به یې نو زه فکر کوم چې که ټول پولیس والا دوی یو په پامدی پوښی چې د کوم وخت نه چې پاکستان پیدا شوی ده په پاکستان کې په خیبر پښتونخوا کې پښتنو سره اسلام آباد تعصب کړی ده زه یو وخت پاکستان کې وم هلته ما ولیدل چې زما ډیر دوستان پاکستانیان وو ګاونډیان وو دوی په پښتو لیک لوست نشي کوله خبرې کوله او لیکل او لوستل په پښتو دوی ته نه راتله ما یو نه پوښتنه وکړه ولې وایي چې مونږ ته په ښوونځی په سکول کې همدغه اردو اردو او انګلیش مونږ زده کړی ده دومره تعصب ده او وخت یې راغلی ده چې څومره سیاسي خلک منظور پښتون سه پښتین سره ده نو دا پولیس والا هم که دوه ځایم شوی ده اوس موقع راغلی ده چې دغه جرګه دا د امن جرګه ده دا د جګړې جرګه نه ده دا د بې نظمي جرګه نه ده دا د مشکلاتو حلولو د پر جرګه ده دغه جرګې ته ټول غاله کیدی او اسلام آباد هم دغه جرګې ته غاله کیدی او یو لاس شي او یو مشکل هر شي د پښتنو هغه سیمه چې کوم تر اوسه پورې سنوزه و دغه سنوزه ختم شي او کبیا ما مخ کې ویله افسوس خبره ده چې اسلام آباد ډیر په خیاری پښتنو پولیس د پښتنو په مقابل کې استعمالی چې هغه د منظور پښتون خبره مو واورېدل چې څه ویل و ما مولم ول چې افسوس خبره ده چې پښتنو په پښتنو باندې دوی استعمالی کده د دینه پښتنو پولیس هم یو درس واخلی او یو ځای شي یو متي شي زه فکر کوم دغه جرګه به دایریږي هم دغه جرګه خپ پیدا مولي
مننه شرته مومن صاحب دلته یو بل پښتنه د پار وخت چې دوی دلته دا کمپ اورانوي او دلته دا خیمه سوزولې دي نو کله د جرګې وخت را نشته کیږي او پښتانه له مختلفو سیمو دلته راځي خو په لار کې هم دوی مخنیولې چې دوی د لاهور ته چې کله د عمران خان د ګوند غړي تلل حتی وزیر اعلی په لار درولې او غونډې ته ونه رسید نو لدی سر به څه کوي دا پښتانه چې جرګه به کامیاب وي
اصل خبره دا ده چې دوی دا تمام نه لرله چې جرګې ته کافي ورځې پاتې دي او په لزګونو شمیر کې لوړان دینه خلق را روان شوی دی وزیرستانونو نه د نورو سیمو نه نو دوی دغه تمام نه لرله او زه سره په دې باندې خبرې کول غواړم د پولیسو باندې تاسو پته شته چې په خبر پښتونخوا کې زیاتره پولیس دغه وسلوال بدون ښکار شوی دی نو یو وجه دغه هم دا چې پولیس ته پته ولګی دا چې دا کیسه د بل ځای نه ده دا سیمه کې چې دا جنگ دی دا جګړه ده د بل ځای نه ده نو ما صرف دغه خبره کوم چې پولیس په خپل باندې وکټمز قربانیان دي نو ځکه چې کوم دي هغه په خپل هم د ولس سره ودرېدل دا غوښتل بل آپشن هم نه پاتې کیږي اوس دغه ترازو نو منګه خپل باندې د یو خبريال په هیڅ باندې منګه دا ډیر وخت نه کور کوو، نو زمنګم دا سوچنو چې دومره زیات شمیر کې به خلک راشي، لکه اوس چې د وزیرستانو نه کم خلک راغلي دي یا د پاکستان د نورو برخو نه، د خیبر پښتونخوا مختلفو برخو
نه، د جرګي ځای ته
جرګي ځای ته،
لکه په شي ویډیوګان خوري خلک نشکاري،
نو هغه چې کله دوی د پرله پسې دوی به درې مورز ده او دوی دغه تشدد کوي، انسوګي استعمالي په نور مختلفو طریقو باندې تشدد کوي، نو دوی هغه زمونږ ملګری لګوي پر پټوانه غونته دي چې هغه راشي پولیس دوی څخه سر پلیندي دي، دوی څخه نور څه نشته دي، نو دوی وتختی یا دوی څه اوسنه سم مزاحمت وکړي، لکه د اکتوبر په دویم باندې دوی درې غټي مسلسل د پولیسو سره دوی مزاحمت کړی دي په تش لاس وباني، ځکه دوی څخه وسله نشته دي پی ټی ایم غړو سره، نو دوی به څه چل کړی دي، د اکتوبر درې مشپا دوی په اجرو کې تیر کړی ده، د سیمې خلکو د چکم د بهر نه خلک راغلي دي، ما چې څنګه تاسو وختي ویلي د جنوبي پښتونخوا نه راغلي دي یا د قبایلي سیمو نه راغلي دي، نو هغه خلکو ته په خیبر کې په پېښور کې خلکو په خپلو اجرو کې ځای ورکړی دی، په خپلو کورونو کې ورته ځای ورکړی دی، نو دا ځکه تاسو به کم ښکاري په ویډیوګانو کې، خو دا د چې خلکو ته را روان دي، لکه دې پورې چې مشال ایډیو ته کس ټلیفون وکړو چې موږ یوازې د سیکیورټي لپاره څومره شمیر کې خلک د کلاسیاپولانه د بلوچستان پښتون مشته سیمه ده هغه نه ورلګلی دي او لګي موږ خلک راټولو، نو اصل کې د امنیت ستونزه چې ده دا په دغه سیمه کې د ټولو پښتنو ده، نو ټول پښتانه غواړي چې دا جرګه کامیاب شي،
نو ستاسو په باور او کوم راپورونه چې تر اوسه پورې تاسو له مشال رادیو نه خبره کړې دي دا خلک به وټوانی شي چې د جرګې ځای ته ځان ورسوي په دې پاتي ورسو کې؟
زما په خیال رسیدلی ځکه آسانم دي چې دا چې کومه سیمه دوی ټاکلې ده دا ریګی للما هغه دا سیده چې هغه د پېښور او د خیبر ترمنځ داسې سیمه ده چې لکه تاسو ویل چې د پېښور یو قسم له برخه ده، نو پېښور خو خپل باندې په لکونو آبادی ده، نو څنګه به منی کې خلک داسې به د خیبر
خو خپل پېښور هم دي ریګی للمې ته یو لار تللې ده څومره چې زه پوهېږم، یعنی دا یو دا مرکزی سرک تللی، خو کدا پولیس بند کی بیا به څوک څنګه ځي کامنتی ځوکونه د لاره بند کړي؟
زما خیال دا سې دی چې لکه یو لار خو نه ده، لکه وړي وړي لارې تللی چې خلک ځان رسې په هر طرف کې رسې کنه، خلک ځان رسې پیدل هم ورتلی شي د پېښور نه خلک اغیتا او ورزین د غلطه د دین بل دا به د مردان چار صدا دا ټولی ضلع یو بل سره تړلی دي، نو دا په لکونو شمیر کې خلک دي، نو د دې مخه دغه مریم نیول ګراندې بل غټه خبره دادا چې وسو پورې ترګي طالبان پاکستان یو پیرم دا ندی کړی چې په پی ټی ایم باندې دوی چرته بریټ کړي وسلوال یې د غبري ذمہاری غستې ده، نو دغه هم هغه مطمئن نه چې لکه وسلوال ډلې هم په دې باندې گزار نه کوي،
دا مهمه موضوع ده. شیرزه صاحب د تحریک طالبان پاکستان دوی خوب تقریبا ټول کسان په نقشه کې وي په سیمه کې، لیکن لکه څنګه چې مومنت صاحب په پی ټی ایم سره د دوی د نه اختلاف وجه تاسو څه ښکاری؟
زه فکرم د دوی هغه پښتونوالی ده، یو شانته د دوی مزایده مبارزه ده او د یو سیمې خلک دي دغه کلی نه دوی یو ځای شوی ده او یو هدف د دوی هدف هم یو هم ده خبره ده چې دوی غواړي چې پښتنو په سیمه حاکم شي، دا دوی نشته کی زه فکر کوم چې او د دوی برشته داری دا د یو علاقه خلک ته دوی منځ کې خپلوانی لري یو بل پیژني، ځکه دوی نشي کولای چې یو بل د استخباراتي د لحاظ دوی راوتي تی تی پی ام وای چې موږ د پنجاب په خلاف که اوس دوی پنجاب په خلاف دا که پی ټی ایم په خلاف هم دوی عمل وکړي، نو دوی دغه تی تی پی بیا د پښتنو په سیمه بدنامي کوي، دوی په خپل بدنامي په خاطر هم سنشي کولای چې د پښتنو په مقابل کې دوی مخالفت وکړي، لوی خبر هم داده چې دوی اصلي شعار هم داده چې موږ پنجابیانو په خلاف اسلام آباد په خلاف موږ درېدلې ده هم مبارزه کوو او حق دی هغه زینه غوالي او د هغه په خلاف ډېر فعالیتونه هم کوي د پنجاب په خلاف دوی شعار ده، که اوس دوی پښتنو په مقابل کې ستونزه پیدا کړي نو بس سیمه کې د پښتنو په منځ کې هم دوی بدنامي کوي.
شیرزه صاحب اصل کې په ټي ټي پی تورونه نه لګي، خلک هم پښتانم ته په دې وجه خپه دي چې تاسو په پښتون میاشو سیمو کې همیشه بریدونه کوي د غزي مواري اخلي کنه په ټي ټي پی باندې تر ایتل باندې پاکستان باندې، خو تیر ورځ چې زما کله د علمزي مسجد سره خبرې کړې دي د پی ټی ایم مخکخ دی ما څنګه تاسو وختي ویل اوس پولیسو نیولم دي، نو هغه ماته ویلي چې اصل کې طریق طالبان پاکستان یو قوت دی او دا منل لبای چې دا و منل شي. نو هغه چې دا زما خپل نظر دی کله چې پی ټی ایم د دې سره اتفاق نه کوي خو هغه چې دا زما خپل نظر دی چې دا خلک هم منګ راولو دا چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر باندې چې دې ته موږ دوی هم راولو ځکه چې دا به موږ په شریکه باندې یو پریکړه وکړو په مختلفو په خپلو وسایلو باندې په د امنیت په مسله باندې په جبریل درکه کسانو باندې په دې باندې موږ یو پریکړه کوو. نو په کار چې دغه یو قوت په دغه سیمه کې د پاکستان ریاست سره خبرې کوي د سولې نو موږ خپل پښتانه نو موږ ولې ځان سره نه کینو په 11 اکتوبر باندې دوی به مرا ولو موږ په شریکه یو پریکړه وکړو او دغه پریکړه د ملکولو لپاره او به دغه پریکړه د ملکې دوغه پروسس یا پروسه تعقیبول لپاره به موږ یو مرکزی کمیټه جوړو. نو دغه پریکړه چې دوی یو وکړي هغه ریاست ته کیدی او دوی چې دا به موږ تر هغه پورې تعقیبو تر څو پورې چې دغه ژمنه چې کوم عملی شي ویني.
خو همدغه خبره منظور پښتون هم کوي دی وایي چې ټول پښتانه سره یو دي په یوه کې هغه د پاکستان استلا ګډ طالب او بد طالب نشته او کومولاده کامیده که هر څوک د ټول باید سره یو ځای شي. بس شیرزه صاحب لتا سو مننه کوم مومن صاحب تاسو مننه کوم د لیدونکو او دیدونکو منندویم چې د خبرونه تر دې دمره سره وکړه.
آزادی ملما سلامونه او نیکی هلی نوریاس نوریم د آزادی ملما مونن داسې او څوک د چکلونه کلونه مور او ماشوم ته د روغتیایي خدمتونو په برخه کې کار کړی په کابل او د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې په دې برخه کې ډېری قبیلګانې روزلی او له افغانستان بهر هم یوه موده په بنگلادیش کې د قبیلګانو د روزنې په برخه کې کار کړی او هم بنگلادیش ته کډه شو د روهینګیا مسلمانو ښځو او ماشومانو ته د قبیلګۍ په برخه کې خدمات وړاندې کړي دي. د قابلیت په برخه کې تر لیسانس پورې زده کړې کړي او په همدې برخه کې د پالیسۍ جوړولو یو مهمه غړي پاتې شوې ده. په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو او ستونزو اړوند په تیر د مور او ماشوم په برخه کې مور سره ډېرې مرکې کړي او هم د ازادي راډیو ډېرو بحثونو ته رابللې ده. هلی غرشین د ازادي ایمیل مننه ده. اغلې غرشین ډېر مننه چې زموږ بلنه مو ومنله که څنګه تاسو لند پیژندنه وکړله خو خبر دا وی چې په فایل کې کپه لند توګه اوریدونکو ته په خپل ځان ورو پیژنې.
مننه نوري صاحب خو سلامونه تاسو ته تاسو درنو اوریدونکو ته او په دې هیله چې ټول صحت په کالو باندې مله بسی او ښاله ژوند ولري. نو مې تاسو وخت هیله غرشینې د قابلیت په برخه کې لسانس لرم درس مې ویلې دی او تقریبا ډیرو ادارو ته په ډیرو ځینو کې کار کړی دی. د کار موخه مې ټوله د قابلیت د رښتې او د نرسنګ د لپاره وه او د افغانستان د یو د ملي ترینرانو نه ایم د قابلیت او د نرسنګ په بخش کې او د قابلیت د انجمن له خوانه چې زمونږ یو ډیر غټ انجمن یې اتحاد دی د هغې له خوانه د بنګلادیش د قابلیت د پروګرامونو لپاره تخنیکی مشاور او ما تر 2000 پورې یعنی د کووید تر هغه پورې فزیکی ورتلم فیرن آنلاین دا ور سره لرم همکاري ور سره لرم د قابلیتګانو د روزنې په برخه کې.
بله کراته وای چې اغلی غرشین چیرې پیدا شوی یا لومړنۍ زده کړې مو چیرې کړې دي متوسطه ثانوي او بیا څه وشول چې دغه د قابلیتګۍ رشته مو انتخاب کړله؟
مننه نوري صاحب زه اصلا د کونړ ولایت یم او پیدایښت هم په خپل مملکت کې دی. لومړنۍ زده کړې مې یعنی اول او دویم صنف مې د کونړ په ولایت کې لوستې دي. دریم صنف نه بیا کابل ته راغلی درسونه مې کابل کې ویلې دي. په اسلام متوسطه زده کړې مې په پنځه فامیلۍ لیسه کې کړې دي او بیا د علي زده کړو په خاطر باندې مې لیسې مریم او وروسته بیا د ښځو مسلکي لیسې ته چې هغه وخت یو مسلکي لیسه وه په اداره او منیجمنت او بانکداری کې مې خپل زده کړې پای ته ورسولې یعنی پرلسم پاس خلاصه شو. ولې په همدې جریان کې علاقه مندې دې ته پیدا شو چې زه باید طبابت مسلک په خصوص قابلیت ته ور داخله شم ځکه د مې دومرینه په افغانستان کې ډېره زیاته وه او فکر مې په دې وکړ چې زه زو غواړم چې طب ویم، نو اووه کاله باید طب کې درس ویم، بیا وروسته لاړه شم تخصص پروګرام ته. دا به یوه ډېره اوږده لارې چې زه د میندو خدمت ته حاضره شم. خطرینه لاره، بهترترینه لاره، او هغه لاره چې زه په لنډ وخت کې وکولی شم میندو ته خدمت وکړم، د قابلګۍ مسله خو چې ما په ډېر شوق او علاقه باندې شروع کړو، او په دې رشته کې مې خپل درس مخې ته ویوړ. البته په شروع کې ډیپلوما کې د غزنفر د صحي علومو انستیتوت نه فارغه شوم، ځکه هغه وخت په افغانستان کې لیسانس نه و. بیا وروسته چې کله د لیسانس برنامه په افغانستان کې جوړه شوه، نو په 2018 کې د لیسانس برنامې نه فارغه شوم، او په افغانستان کې د قابلګۍ په برخه کې شپ باندې کار کوم. همې کلینیکي کار کړی دی او همې په ادارو منیجمنت کې کار کوم.
د دې ټپ وو ځینې نور رښتې چې په افغانستان کې ډېرې دسي مشهور رښتې وي، د انجینری په ډېر کوچنی والی کې چا به ویل چې زه غواړم په راتلونکي کې مثلا ډاکټر شم یا ډاکټر شم یا انجینر شم. تاسو سره دغه انګیزه کوم وخت پیدا شول چې مثلا غواړی قابل شې؟ کوچنی والی کې مهمه په دې باندې فکر کړی و چې باید دغه د طبابت لاره ونیسم.
نورې صاحب، ما په کوچنیو والي کې دا فکر نه کوم چې زه باید د طبابت لاره ونیسم، ځکه ما نورې رشتو ته په خصوص رشتې چې مې خوښېدې چې درس پکې ویم، لکه د هنرونو رشته کې په باستان شناسۍ کې او یا په نورو رشتو کې. او دا واقعیت دی چې په افغانستان کې اکثریت فامیلونه خپل اولادونه دې ته تشویقوي چې هغې باید یا طبابت یا انجینري وده، یعنی انتخاب د فامیل لخوا نه کېږي. ولې زه په دې کې آزاده وم، ځکه انتخاب زموږ په فامیل کې د مسلکي انتخاب هر سړي ته خپل انتخاب ورکول کېږي چې څه شي خوښي. خو کله چې زه په مکتب کې وم، یعنی د ښځو مسلکي لیسې کې مې درس ویو په اداره او منیجمنت کې، نو دلته احساس مې وکړ چې نه، د هنرینو د پانځینه یا دغه نورې رشتې چې زما خوښېږي، د دې نه بهتره رشته همدا ده چې زه قابلګي انتخاب کوم، ځکه په هغه وخت کې په افغانستان کې قابلې ډېرې کمې وي او اشدې ضرورت و. او کله به چې مې دا د مېن د درد لیده، نو دا یوازینی عامل دا شو چې زه د مور او د ماشوم په خاطر باندې له دغه ټولو خوب و خیال نه تیره شم، او هغه حقیقي رشته ویم چې واقعا زما مملکت ورته زه احساسوم چې ضرورت لري او باید کار وکړم. خلکو
ښارونو ته د افغانستان لرې ولایتونو، لرې کلیو او پرتو سیمو څخه تک معمولا یوه پروسه ده چې ځینې وختونه یو ځینې مسایل د دې عامل کېږي په کورنۍ کې چې فامیلونه کډه وکړي ښارونو ته. په تېره بیا کابل ښار ته د افغانستان له مختلفو ولایتونو څوک راغلي دي. تاسو مخکې د کونړ یادونه وکړله، دوه کاله مو هلته زده کړې کړې وې، څه وشول چې له کونړ راغلی کابل ته؟
نوري صاحب، د کونړ نه ډېر وخت راغلی، ځکه هغه وخت تقریبا امنیتي شرایط ډېر پخوانو په شروع کې، تقریبا دسې درته ویم چې شاید 50 کې یا 50 کې، دا چې موږ مکتبونه په ډېرو وړو سنونو کې شروع کړي. دا عامل شو چې فامیل په کابل کې راشي، ځکه زما نورو خویندې ورونو هم دلته په پوهنتون کې محصلین، او بیا فامیل دوه ځای و. رسیدګي د پلار مې الله وبخښي مغفرت پی کې لږ ورته مشکل کېده چې هم کونړ کې ورسیږي هم په کابل کې اولادونو ته ورسیږي، ځکه دې اولادونو هم سرپرستي غوښتله، په همدې خاطر باندې کابل ته انتقال شو. ولې د کونړ سره هم روابط قطع نه دي، یعنی زما شاید که داسې مبالغه نه شي، نو دوه هفتې پس، درې هفتې پس، حداقل د یوې ورځې د پاره ځم، ځکه هغه زما په اصطلاح باندې هغه د پلار نیکه وطن دی، او نه غواړم چې خپل فرهنګ او خپل وطن او خپل خلق دې یاد و. بس
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې وویل چې په افغانستان کې د قابلګانو زده کړې چا کې غوښتل چې لوړې زده کړې وکړي لیسانس نو، دغه قابلګان چې په افغانستان کې روزل کېدلې په کومه سطح روزل کېدلې؟
لیسانس نو، دوی په ډیپلوما سطح باندې روزل کېدلې. موږ که د قابلګۍ لنډې تاریخچې ته لاړ شو، تقریبا د قابلګۍ تاریخچه تقریبا په 1910 کې شروع شوې ده په افغانستان کې، چې د غازی امان الله خان په وخت کې 12 نفره نجونې ولېږل شولې ترکیې ته، او هلته یې د قابلګۍ رشته کې درس ویو، او بېرته افغانستان ته راغلې او د یو د قابلګۍ رشته ځان سره راوړه. وروسته بیا نور برنامې شروع شولې، نرس قابلې په نوم باندې و، معاون د قابله و. ده تر 2014 پورې، یعنی تر 2014 یا 2012 پورې، او اوس هم دي زمان قابلې 14 پاس ډیپلوما سویه باندې فارغېږي. او بیا وروسته چې علي تحصیلات قابلیت پنځه جوړ کړ د کابل طبي پوهنتون کې کیمیو کې، نو هغه ځینې موږ بچلر قابلیت فارغ ورکړې او په شخصي سکتورونو کې زمونږ یو تحصیلي مؤسسات قابلیت پنځه شروع کړل چې په پښتنو نجونې پکې ویل شو درس پکې ویل. یو پروګرام په افغانستان کې د متمم یا د برجنګ په نوم باندې جوړ شو چې په دې پروګرام کې په یو شخصي پوهنتون کې جوړ شو چې په اوله دوره په دې پروګرام کې تقریبا 23 نفره کادرونه وروزل شو چې موږ خپل کادر ولرو او وکولای شو په جګه سوی باندې د هغو کده درس وي. فعلاً موږ ډیپلوما محصلین لرو، ډیپلوما فارغېږي، نو د شلم نه را په دې خوا مخکې 14 پاس فارغې دي. اوس د جهاني معیارونو مطابق قابلیت 15 پاس فارغېږي. نوی کریکولم د معیاراتو د WHO امرو او ICM د معیاراتو مطابق تابعه کیده لولي، او زمينه هم ورته مساعد ده په شخصي کې هم په دولتي کې په ډیپلوماټي لیول باندې.
بل ډیر ښه. ځینو قسم لپاره شایده تفکیک یو څه ګران وی، نرسانو قابلیتګان دا دواړه تقریبا سره تړلي، توپیر په څه کې ده د مسلکي په لحاظ؟
مننه نورې صاحب، ډیره مهمه موضوع ده. نرسنګ او قابلیتګي ډیره زیاته تفاوت لري، ځکه قابلیتګي و مختصه یا سپیشلیستي رشته ده چې قابلیت په خپل فیټ کې ټول کاري د مور او د ماشوم سره ده، او د مور او د ماشوم په مورد باندې مکمل زده کړې کوي. د نرسنګ رشته چې ده د طبابت کې د ستون فقرات یا د بکبون په نوم یادېږي، د یو په ټول رشتو د طبابت کې ټول کې باید تکلیف نرسنګ په برخه کې باید د رشتو په مورد درس وي، او د یو کولای شي چې ټول هغه ناروغانو ته کله زړه ناروغ دی، کله اورتوپیدی دی، کله ګوشو بلون دی، یورولوژي ده، یعنی د طبابت هر رشته چې ده هغه په هر رشته کې دغه کېږي د روزل کېږي. اما جنرال نرسنګ وي هلته کار کوي. تفاوت یې دا دی چې هغه د نرسنګ درسونه وي ټول په صورت عموم لکه جراحي، داخله، پاتالوژي، امراض ساري، فارماکولوژي مکمل، او قابلیتګي و مشخصه تخصصي رشته ده چې دی په دغه دریو کالو کې فقط د درس موضوع مکمل په ریپروډکټیو هیلت یا صحت باروري د مور او د ماشوم باندې چورلي، او د دې رشتې نه مکمل په خپل رشته کې د غوځي ده. سپیشلیست قابلیتي یا په اصطلاح په مجبې ویم یو متخصص رشته ده د قابلیت لپاره. ورې زبنګ نرسنګ جنرال دی، عمومي دی، هغه ټول موارد وي، او بیا قابلیت په کلینیکونو کې، په نسایي ولادي شفخانو کې، په هغه ځای کې چې د مور او د ماشوم خدمات ته ضرورت یې کار کوي، او نرسان په صورت عموم په ټولو برخو کې د طب کې کار کوي.
یعنی یو قابلیت چې ډیره تجربه ترلاسه کړي، لار ورته پرانیسته ده چې کولای شي چې بیا هم خپل زده کړو ته دوام ورکړي، مثلا د نسایي ولادي په برخه کې تر ډاکټری پورې
په خپل رشته کې. نوري صاحب، موږ کولای شو تر ډاکټرا فوق ډاکټرا لاړ شو، ځکه زمونږ اوس ډیره قابلیت دي چې دا فعلاً ډاکټرا لري په قابلیت کې، فوق پی ایچ ډی لري په قابلیت کې، هیڅ نه مشکل نشته. یعنی چې زمينه د تحصیل برابرې فعلاً دا مشکل تقریبا رفع دی. لسانس شروع شوی دی، په ماستری او په دې باندې کارونه شوی دي. اکثره قابلیت زمونږ اوس د ایران او د ځینې بیرونی مملکتونو نه ماستری او ډاکټرا داخلي خپل رشته کې، البته په قابلیت کې د ICM یعنی د قابلیت نړیوال اتحادیه د پروتوکول سره سم
د کولې شخص خپل زده کړې په دغه کې وکړي، د قابلیت کې مخته ځي. ډېر ښه. کراشو اغلی غرشین، تاسو د کلونه کلونه تجربه لري د قابلیتګۍ، ډېر لور په توسي مو ته هم تللی وي، ډېرو میندو او ماشومانو درملنه مو کړې ده، کوي شرط وي چې په خپل مو تر اوسه پورې څومره قابلیتګان روزلي دي؟
زه کله چې د قابلیت د پروګرام نه فارغ شوم، خوشبختانه په ډورو جګو نمرو من کامیاب شول، او د هغه وخت نه تر اوسه پورې یعنی بشمار بیرانه غلطي. خو په افغانستان کې چې کوم د قابلیت پروګرام تطبیق شوی دی په دولتي او په خصوصي برخو کې، په یو شکل نه په یو شکل موږ هغه پروګرامونو کې ور داخلي، او هغه د لپاره کار کوو. کله قابلیت د استادانو روزنه ده، کله خپل د مسلک کې د نصاب جوړول دي، کتابونو لیکل دي، کله دغې دي، ولې درس مې د غزنفر په انستیتوت کې ورکړی دی، په زاول پوهنتون کې به درس ورکړی دی قابلیتګانو لپاره، چې تقریبا د زاول د متمم پروګرام نه د دغه یو دغې راته یاد دی، تقریبا 240 یا تقریبا 250 لسانس قابلیت فارغ کړی دي. همدارنګه په دولتي انستیتوت د پوهان صاحب غزنفر په انستیتوت کې ډېر زیات، تقریبا شاید 100 دورې فارغ کړي. یعنې داسې په ټوله کې چې زه د قابل گئی د پروګرامونو ملي ترینر ام په افغانستان کې اوس ما غونډه د غزبیر نور استادان شته ده نو موږ په هر شکل باندې د قابل گئی په پروګرام کې ور داخلي او دغه د قابلیت پروژنه کې په افلاین شکل خپل ورزو اوس په زمينه د انټرنیټ او د مساعد ته چې ته قابل یا شاګردان ضرورت لري په انلاین سنفونو کې هم دغه کو ده درس ورکوو
بل دغه بهیر تاسو څه ډول ګور یا ارزوي د قابلیت گی په برخه کې پتی ورو تقریبا څه باندې دولس زکه په افغانستان کې مختلفو برخو کې من جمله د روغتیا په برخه کې هم ډیره پنګونه وشول ډیر کسان په مختلفو برخو کې وروزل شول د قابلیت گی په برخه کې هم آیا ډیر کسان وروزل شول او آیا بیا هم ارتیا ډیره زیاته ده موږ چې کله وینو او راپورونه اوس خبريږي په لری او کلیو او باندو حتی په خارو که هم هغه څه چې لازمه ده میندې او ماشومان روغتیایي خدمات نه ترلاسه کوي
په تیر دوه لسیزو کې ډېره غټه لاسته راوړنه موږ په قابلیت کې درلودل ځکه موږ مخکې مختص یو څو پروګرام د قابلیت کې لپاره لرل شاید په نه ولایت ولې کله چې د میندو مړینو کچه ډېره زیاته وه او د ماشومانو یعنې په 3000 کې 1400 وه نو موږ د ټولنې د قابلیت کې پروګرامونه د افغانستان په څلور دېشتو ولایتو کې په هر ولایت کې تقریبا کم دورې چې موږ تربیه کړې دي دوه دورې دي کم دورې چې دوه درې ولایت دي په هر ولایت کې اته دورې نه دورې قابلیت تربیه شوې دي یعنی په دې چې موږ ډېره غټه لاسته راوړنه لرو دا هماغه ولایت نجونې د لرې پرتو ولسوالیو نه انتخاب کړې دي راوستیم دي دوه کاله د هماغه ولایت په مرکز کې د قابلیت مکتب ویلې دی او پس هغه نه بیا فارغ شوې دي بیا په داخلو کلو باندو کې د کار لپاره تللی دي یعنی د قابلیت د لپاره ډیر کار شوې دي خو ځینې شرایط دي چې خلق په خاخو امنیتي مشکل او امنیتي مشکل هم الحمدلله رفع دي ډیر زیات خلق د سده د کلیوالي ژوند له خارج ژوند د لګډیره د غور کوي د همدې په خاطر باندې د غځي کې موږ په مشکل سره مخ کې ګوزو کړه خلک د کلو باندو نه
تقریبا
تاسو باور وکړئ چې تقریبا یو میاشت مخکې موږ یو دور فراغت د قابلیت درلودو د مزار په ښار کې داخل بلخ کې موږ یو د پنځو ولایتو یو مکتب د پنځو ولایتو نه جوړ شو چې د هر ولایت نه لس جوړي وي په هغه کې تاسو باور وکړئ د سمنګان د ولایت نه د ویلری ولسوالۍ نه په ټوله ولسوالۍ کې یو باسواده جلکۍ پیدا شوې وه چې هغه موږ راوستله د کلن پروګرام یو او سند فراغت یو واخسته او سند فراغت سره یو ځای مکتوب د مقرره یو واخسته لا کلینیک تیار ورته آماده او کار ته لاړ د سندې چې زمون قابلیت ته کار نه کوي ولې شته دې زیری په کده سي چې د خار ژوند خوخی خار ترېش ولې په دې مطمئنه اوسې نورې سپ چې د افغانستان په هر ګوټ کې یو کلینیکی آلته یو ډیول لګیدلې د یو قابلیت ورته ناشته ده او مور او ماشوم ته خپل خدمات وړاندې کوي
دغه تاسو ته خپل د افغاني ټولنې هغه دود او دستور او انانات معلوم دي په مختلفو سیمو کې خلک خپل رسوم او انانات بل لري ځینې خندونه شته ده څومره دغه خندونه هغه ټولنیزو خندونه د مخنی ولې ده چې مایندې خپل رونه خپل لونی پریک دي چې لاړ شي نرسنګ په برخه کې زده کړې وکړي یا د قابلیت په برخه کې په تیر بیا ډیر سخت اړتیا ده ورته دغه مو محسوس کړي ده ځینې محدودیتونه
نور صرف د فرهنګي د لحاظه خو موږ او تاسو یو اسونه چې ټولنه طبعا دا مشکلات شته دی په شروع کې ډېرو یعنی تر څو چې به دوی ته برنامه تشریح کېدل او دوی به په دې خانې کېدل چې خپله یو ځوانه لور راولېږي و یو ځای کې دوه کاله بې وقفې درس وایي او په لیلیه کې اوسېږي لږ سخته ولې اوس تاسو باور وکړئ چې خلک دومره علاقمند شوي دي چې هر سړی غواړي په خپل کور کې یو یا دوه قابلیت ولري یعنی اوس د خلکو چې کله دا د کلو په لری پرتو سیمه کې قابلې وروزه شوي او دوی د قابلیت په ارزښت پوه شول نو اوس ډېرې فامیلونه ډېر علاقمند لري علاقمندي دي ته لري چې دوه درې نفره د خپل کور نه په دغه کې ولري د قابلیت او د نرسنګ پرشته کې ولري یعنی پوخا واقعا نرسنګ زمونږ فقط نارینه او ته مختص شوی و که به موږ سل نفره د نرسنګ محصلین لرل په سلو کې به لس نجونې وي ولې اوس خوشبختانه که په سلو کې شپېته نجونې نه وي نو په سلو کې 50 په 50 نجونې دي چې د نرسنګ او د نرسنګ کې درس وایي او قابلیت خو مکمله ټوله د نجونو رشته ده او ډېره علاقه مندي مور سره شته دی
اغلی غرشین په دا جون کې په تیر بیا په کاری چاپیریال کې ډېر لږ لحظي ویني چې هغه د خوږی خاطرې په توګه پاتې کیږي یا د ترخی خاطرې په توګه باندې پاتې کیږي. که د خپل مسلک سره داسې په تړاو د یوې خوږې خاطرې یادونه وکړي، داسې کومه لحظه چې تاسو ډېر احساس د خوښۍ کړی وي؟
زما په مسلک کې هره لحظه ما ته احساس د خوشحالۍ دی، ځکه کله چې یوه مور راځي یا یو فامیل راځي او دوی ته ضرورت لري چې زموږ خدمات واخلي او دوی زموږ خدمات اخلي او بیا زموږ نه خوشحالۍ زی، دا زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ زی، یعنی ډېر احساس د خوشحالۍ دی زموږ دپاره. ټولې ښې خاطرې دي زما په مسلک کې ټولې زیاتې. خو ښه خاطره دا ده چې زه یو ولایت ته لاړم، یو لرې پرتې ولسوالۍ ته، تقریبا ما 4 ساعته یا 5 ساعته سفر وکړ او چې ورغلم په هغه ولسوالۍ کې او ما هلته یوه قابله درلودله او د دې قابلې د ترینینګ کومې قابله راوستلې، نو کلینیک فلجېده، نو مجبوره شوم چې زه خپله ورشم هلته ترینینګ کې، ورته کلینیک کې ورته ترینینګ ورکړم. نو ما چې د دغه خلکو شور او شوق د دې قابلې د موجودیت سره دلته ولیده، دا راته ډېره خوږه خاطره وه، یعنی ډېره زیاته راته خوږه خاطره وه. او یو کله چې زه د قابلګۍ مسلک ته داخل شوم او ما د اول ځل لپاره د قابلګۍ یونیفورم واغوسته او په دې احساس مې وکړ چې زه یو څوک یم چې چاته یو زما یو کوټ کومه کور اوسېږي، دا زما دپاره په اصطلاح ډېرې خوږې خاطرې. خدا درته داسې د زړه نه ویم چې د قابلګۍ په مسلک کې هره دقه هره ثانیه چې زما د واکه کوم کار راځي زما دپاره هغه ښه خاطره.
ترخی خاطرې هم ووایم شته؟
ترخی خاطرې شته دی. په یو شفخانه کې مې کار کوه، نوري صاحب شاید ډېره دردناک یې، یوه مور یې راوړله په ډېر بد وضعیت باندې، ډېر بد وضعیت باندې. نو دا مور چې څنګه شفخانې ته راننوته، دې دومره یې نزایي کړې وه چې په اصطلاح باندې سا اخیستل ورته سخت و. خو زه ټیم د کور ودانی مور واخیسته شفخانه کې و وینه او دا، نو دا کله چې عملیات خانې طرف ته مونږ وړله، نو دې دا یو غږ وکړو چې اولادونه مې ډېر واړه دي، زه نه غواړم چې مړه شو. دا مور عملیات ډېر موافقانه وشو، باوجود د دې چې تقریبا شپږ خلته یې واخیستله په انټه. مریض 8 ورځې مونږ سره پاتې شو شفخانه کې و، مریض جوړ شو او د مریض د مرګ دغه چې په عامه شفخانه کې و هغه وشوه. اتمه ورځ باندې چې کله دا مونږ دسچارج کړه د شفاخانې نه چې وتله، نو په عین حال کې نه پوهېږم چې دا به د ډېرې خوشحالۍ نه او که دا به څنګه و، په مور باندې قلبي حمله راغله، هر څه چې مو کړو ونه وته د قلبي حملې ده. نه د هماغه مور مرګ د دې سبب شو چې زه په هغه شفخانه کې وظیفه پرېږدم، ځکه هر ځل چې وتلم د دې دا غږ، دا اوس هم چې هر شفخانې ته لاړه شم دغه غږ مې تر غوږه کېږي او دا د خپلې لمنې نیول چې دی په ډېر عذرانه شکل وویل چې زه نه غواړم چې مړه شم،
اولادونه مې
واړی دا زما د ژوند ډېره بده خاطره. په یو ولایت کې دا وه چې کله زه تللی وم ویزه ډېر لرې ولایت ته تللی وم، ولایت نوم نه بناخلم خو ډېر لرې ولایت و، ډېر غریب خلک. نو یوه مور یې په موټر کې راوړله، د سراچې موټر د ډالۍ جګه کړې وه ډې کې اچولې. نو کله چې راوړله یو کلینیک ریفر کړې وه، نو د ده په یوازان وویل چې دلته عملیات چې کوي چې ښځې ډاکټران دي که نر، متاسفانه هم په هغه شفخانه کې اته قابلې درلودې، زنانه متخصص نه درلودو، عملیات عمومي جراح متخصص نیول. نو مونږ ورته وویل چې قابلې خو ټولې ښځې دي، په ټیم کې ښځې شته، خو اصلي هغه سرجن چې زمونږ دی هغه نارینه دی، ځکه د مسلک در لحاظه مونږ ټول معلومات باید په یوازې ته د غوښو ده ورکړو. او دی و هماغه مور په هماغه وضعیت کې بېرته هر څه چې مونږ ویل قبول یې نه کړه، موټر کې واچوله او ډاله د موټر یې پسه بنده کړه، ویل مونږ نه غواړو چې زمونږ مریض نارینه ډاکټر عملیات. نو دا چې د هغه مریض په سرنوشت څه شوي دي تر ننه پورې ماته سوال
بل نه نور به ترخې نه وایو. بل دغه یوه مسله چې تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړله، د مور او ماشوم مړینه، د مور او ماشوم د مړینې په اړه باندې ډېر راپورونه ورکول کېږي، ځینې احصایې ورکول کېږي. تر څه حده پورې نن ورځ روغتیایي خدمات هغه سطح ته رسېدلي دي چې د مور او ماشوم د مړینې مخنیوی کېدای شي، هغه چې د ناروغۍ ونه لري یا د علاج وړ وي؟
اوس خو هغه تېر عمر چې کوم یې وو چې ما تاسو ته چې په 100 ژوندو ولادتونو کې مونږ 1400 میندې د لاسه ورکولې، هغه اوس راټیټ شوي دي، یعنې مونږ ورته ډېر ټیټ وو. چې قابل د وقایې دی. خو یو مهمه خبره دا ده چې درې عامل ډېر عمده چې اوس هم ممانعت د دې کېږي چې مور او ماشوم یا کلینیک ته یوړل شي یا ورسره خدمات وشي. یو د تصمیم نیولو دی، فامیلین نه نشي کولی د یوې مور په مقابل کې سم تصمیم ونیسي. تصمیم داسې وخت نیسي چې مریض په هغه نویومه دقه کې، یعنی په داسې وخت کې شفقانې ته راوړي چې د نورمال حالت نه دغه شوی ده وتلی. بل مونږ او تاسو غرنۍ منطقه اکثرا ترانسپورټیشن زموږ په لرې پرتو سیمو کې ډېر مشکل لري. تاسو که په دغه کې لیدلي په بدخشان او په نورستان او په دې ولایتو کې سر د اوس نه نورې لارې بندې دي، مشکلات د ترانسپورټیشن موجود دي. بل دا چې حداقل فاصله د یو کلینیک نه تر کوره پورې یا د مرکزه پورې 2 ساعته ده. نو کله چې تصمیم ناوخته په کور کې ونیول شي او بیا دغه 2 ساعته لار وروال کېږي، بیا ترانسپورټ دا خپله ډېر غټې موانع دي چې د دې سبب ګرځي چې د میندو د مړینې کچه دغه شي ده پورته لاړه شي. که چېرته په وخت کور ته تصمیم ونیسي، که چېرته د امیدوارۍ نه مخکې د یوې مور صحي چکپ وشي او مطمئنه شو چې دا مور جوړه ده، کولی شي خپله د امیدوارۍ پروسه په نورمال ډول مخته ویسي. او یا یوه مور حداقل 4 دفعې د امیدوارۍ په دوره کې د قابلګۍ د مراقبتونو یا انتینتل یا د امیدوارۍ د دورې مراقبتونه ترلاسه کړي او د ټول راهنمای واخلي. تاسو باور وکړئ چې د مړینې کچه ډېره راټیټېږي په افغانستان کې، بیا به کله غږ هم جګ نشي. خو دا یوازې زموږ د لاس کار نه دی، دې کې باید دا زموږ هیوادوال موږ سره دغه شي ده وګره کې او موږ سره په دې لاره کې دغه وکړي، د همکاري او کومک وکړي.
بلې ډېر الله. اغلی غرشین، تاسو د بنگلاديش یادونه وکړه، شالته مو د قابلګۍ په برخه کې خلک روزل دي او خدمت مو ستر سوالي کوي، چې تاسو لاندې وایي چې دا کلو او په څه ډول.
نوري صاحب، د 2014 کال نه تر 2016 پورې ما په بنگلاديش کې د تخنیکی مشاور په صفت کار کړی دی. تقریبا 243 قابلیت مې ورته روزل دي چې پارامیډیکو د قابلیت په برخه کې ما وروزل چې هغه وکولې شي هغه عاجل خدمات مې ته وړاندې. او بیا په اخرو کې چې کله د میانمار موضوع شو نو هلته بیا وغوښتل شلم لاړم. تقریبا 3.5 میاشتې مې د بنگلاديش د کوکسس بازار د میانمار د کمپ کې مهاجرینو سره تیرې کړې او هلته هم میندو او ماشومانو ته د قابلګۍ د بخش خدمات وړاندې کول. او تقریبا شاید حدود د 50 یا 60 لا زیات کم زیګونونو چې میندو چې زیګون کوه هغې سره مې هم همکاري کړه. او همزمان مې قابلو چې هلته کار کوو هغه ته مې په ما کلینیک کې انجاب ترننګ یا د وظیفې داخل ترننګ هم ورکوو او مریضان هم موږ کتل. یعنی په دغه 3.5 میاشتو کې تقریبا ما د 2.5-3 زره میندو نه ډېر دغه کتلي دي، د قابلګۍ د نظره خپل خدمات مې وړاندې کړي دي میندو.
ډېر الله، خبرې مو ډېرې وکړلې. بیا هم که کوم شی مانه پاتې وي تاسو غواړئ په تېره بیا ځوانو نجونو ته څه پیغام لرئ؟
یو خو دا پیغام ټولو ته ورکوم چې امیدواري یوازې د مور مسؤلیت نه دی، کورنۍ اتا کله اتا په منطقه کې چې څوک ژوند کوي دوی ټول د یو امیدوار مور او د یو نوې زیږېدلې ماشوم په مقابل کې مسؤلیت لري. ټول باید د یو امیدوار مور ته متوجه اوسي، دوی په وخت کلینیک ته بوځي. او ځوانو نجونو ته مې اخرانه پیغام دی چې دوی باید کوشش وکړي چې خپل ځانونه ورسوي، نه یوازې د قابلګۍ په رشته کې، په هر رشته کې چې په هر برخه کې چې، او د خپل صحت خیال وساتي. ځکه د ځوانۍ په وخت کې د صحت ته متوجه کېدل آینده د 15 کلنۍ نه پورته د ډېرو مرضونو د وقایي او د مخنیوي سبب کېدای شي. نو په دې هیله چې خلک ما سره په دې باندې هم نظر اوسي په دې موضوع باندې.
حتما خلک بس تاسو سپارښتنو ته پام کوي. هیله غرشین، تاسو یو دنیا مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مور سره ګډون وکړ او کلونه کلونه مو په افغانستان کې د قابلیت په برخه کې خلکو ته خدمت کړی دی.
Tu eres tu eres